تا زمان اخوه سلام. ازادي راډیو د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده د چونګاش یا سرطان اتمه د جون 28مه. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې اروپایي اتحادیه د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پایل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوه کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون شنبه په ټویټر کې د ټولنې د 22 غړو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې یو برخه خبره کړې چې پکې راغلي د دوهې تر موافقه وروسته په افغانستان کې د تشدد زیاتوالی او د طالبانو لخوا تروریستي حمله د توقع خلاف دی او د افغانانو ترمنځ د مذاکرو د پایل امکانات کمزوري کوي. کوبیا دا بیان په داسل کې خبر کړي چې په کابل کې په یو چاودنه کې پرون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دوه کارکونکو ووژل سول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سیاسي دفتر پرون ویلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر کارکونکو حمله د دیموکراسي پر بنیادي اصولو برید وو او په شدت یې غندي. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخواه ورکړل سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوي د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل تر دې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ډیری هغو نرسانو او ډاکټرانو چې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي معاشونه نه دي اخیستي او پر روحیه یې ناوړه اغیز کړی دی. تر دې مخکې په هرات کې تر لسو زیات ډاکټرانو د معاشونو د نه ورکولو او نورو ستونزو له کبله خپل استعفا اعلان کړې وه. د جوزجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسوالۍ کې په بله چاودنه کې یو د پخو عمر سړی او یو 16 کلن ماشوم ټپیان شوی دی. چاودنې د جوجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه سوي دي. د مینګاجیک ولسوال متی الله احسان پرون ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې ټپیان سوي چې یو 18 کلن سړی او بل 16 کلن ماشوم دی. په بل چاودنې کې یو 14 کلن ماشوم شهید شوی دی. طالبانو ماین د لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسلول طالبانو په مینګاجیک ولسوالۍ کې د چاودنې په اړه څه نه دی ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یو چاودنې کې لاس لرل رد کړی دی. د ایران یو نیمه رسمي خبری آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رويټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لمړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قمندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رويټرز په حواله تسنیم خبري اجنس د ایران د دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف به د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. اسماعیل قانی د قاسم سلیمانی پر ځای د قدس ځواک د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. سلیمانی او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر پر مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یوه کنفرانس قربانه و چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه وه. د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین جوړولو، د غرض د ټیسټونو او درملنې لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې ژمنه سوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون دیرلین د پرونی نړیوالې سرمشریزې قربانه و چې د نړۍ رهبرانو او د موسیقي د برخې ځینو پیژندل سوو څیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. د اروپایي کمیسیون یو ویاند ویلي دوی له وړاندې د واکسین جوړولو لپاره تر پرون شنبه شاوخوا 10 میلیارد یورو راټول کړي دي. په دغه آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، نورو سیاستوالو او اکاډمیکو شخصیتونو ګډون کړی و. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 10 میلیونو ته نږدې سوی او څه کم 15 لکه کسان مړه سوي دي. له دې ناروغۍ شاوخوا 15 میلیونه نور کسان روغ سوي هم دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ترکمنستان ته خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایرس د معاینې امکانات برابر کړي او د دې وبا په اړه د روغتیایي کارکوونکو له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشرې ریچل دنبر ویلي چې په هره دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغۍ په اړه معلومات پټوي د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخوي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې معلومه شوې چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خبروي تر هغه چې سیمه ییز سرچینې خبروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ، معلومات او د بیان آزادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنجشنبه په ورځ وویل چې هلته 15,691 تنه په کورونا وایرس اخته سوي او 250 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه سوي دي، خو سیمه ییزو فعالانو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 410 تنه مړه سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو تاجکي برخطوانیدلې چې د 1250 تنو چې نمونه یې د سیمه ییزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیر اونۍ د لندن د لویدیز په یو پارک کې شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولا نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د چارواکو په وینا د بریتانیا امنیتي اداره په 2019 کال کې هغه ته متوجه شوې وه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکان ورکوونکې بللې وه. په دې خبرونه کې اورئ چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. دا هم اورئ چې کابل شهر والی وایي په دغه شهر کې زیاتې دنګې ودانۍ پر معیار برابرې نه دي. د غزنی اوسیدونکي وایي چې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تګ راتګ بندیز ستونزې پیدا کړي.
پخوا ښار ته موټر سایکل بند راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
په بهرنی موضوعاتو کې د فرانسې ولسمشر وایي روسیې ته روان دی او له خپل روسي سیال سره به پر بېلابېلو نړیوالو مسایلو لکه اقلیمي بدلون او نورو مسایلو خبرې کوي. د خپرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حداقل هڅې نه دي کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندی ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغه د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د داډ ورکول باید هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څرنګه چې موږ تیر کال په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو پړه د راپور په تړه ویلي وو، یو بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت، د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړي. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پریکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندی د افغانستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خبرونو مسؤول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم همداراز ویل شوی چې له کره شواهد او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کم عمر هلکان د جګړې لپاره استخدام شوي وي.
د فرشته جلال زیرا پور مو ورید. د کابل شروالی چرواکی منی چې په دې شهر کې ډېری دنګ ودانی له اور څخه د ژغورنې یا خوندیتوب لازم سیستمونه نه لري، خو دغه شروالی اجمنه کوي چې په دې برخه کې دوی جدي تدابیر سنجولې دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر لوی خرونو کې په سوداګریزو مارکیټونو او د استوګنې په سو پوړیزو ودانیو کې اور لګیدنه کومه نوې خبره نه ده، خو په دا شان ودانیو کې له اور نه د ژغورنې یا خوندیتوب د لازم سیستم نشتون خلک اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عارف او ننګیالی.
زه خپل چې په کرایي کورونو کې ژوند کوم، نو موږ چې کوم ځکه اوسېږو کوم اپارټمان، هغه هم له بده مرغه د اور ژغورنې یا هم د اور لګیدنې ضد ایمینی سیستم نه لري، نو دا یوه جدي ستونزه ده. او دا ستونزه معمولا کابل ښاروالۍ ته راجع کیږي چې هغه لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي، مخکې له دې نه چې جوړې شي دوی باید دې ته مجبوره کړي د دوی مالکین چې حداقل دوی د نورو لګښتونو تر څنګ دغه موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د ښارسازۍ وزارت یا د کور جوړونو او ځمکو وزارت دا هڅه وکړي چې لدین بعد چې کوم ځای د غجوړیږي لور پړځي ودانی جوړیږي د دوی تر نظارت لاندې هغه ایمنی سیستم امنیتی سیستم به کې ولګول سی یا هغه غاز چې اور مړکوي هغه او یا اطفایی همیشه فعال وسی د دې خطر څخه به خلک بچ.
تازه تیر شپه د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند په احمد شاه مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ یو سوداګریز مارکیټ وور واخیست. د افغانستان د متشبسینو علي بوردوایی د شینوارو په نوم په دې مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله هټیوالو ته نږدې 100,000 افغانۍ زیان رسیدلی دی. د دغه بورډ مشر رحیم الدین عاجی هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوکانونو کې تر ډیره کالي او سمساري توکي خرڅېدل. نوموړي وویل په اور لګیدنې کې لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې اور لګیدنه په یو سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوې خو د کابل امنیه قمندانۍ بیا د اور لګیدنې ځای په یو کرنیز ځمکه د وچو خسو خروارونه یادوي. ویل کېږي په دې اړه لا څېړنې نه دي بشپړې او د اور لګیدنې وجه هم نه ده معلومه. د کابل ښاروالۍ چارواکي که څه هم په لوړ پړیزه ودانیو کې له اور لګیدنې د ژغورنې او خوندیتوب لپاره د لازم سیستم د نشټوالي په برخه کې ستونزې مني خو د جدي څارنې لپاره د اقداماتو خبره کوي. د دې ادارې د نشراتو برخې مشر نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې خپله مشخصه طرحه لري خو له بده مرغه چې دغه ستونزه شته او یو شمېر هیوادوالو د لوړ پوړیو منزلونو په جوړولو سره دغه مهم ټکي ته پام نه دی کړی.
د ښاغلي بارکزی په خبره دا ودانۍ پخوا جوړې شوې خو له دې وروسته دې موضوع ته جدي پام کیږي خو اوس اساسي پوښتنه دا ده دا لازمي اسانتیاوې څه دي چې باید ورته پام وشي. د ساختماني چارو انجینر او متخصص خیبر عثمانیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هر انجینر او ډیزاینر چې د یوې ودانۍ د جوړولو طرحه جوړوي د اوروژنې سیستم پکې په نظر کې نیسي. د اوروژنې سیستم کې د تیښتې مشخصه لار، د اوروژنې خاص ګاز او د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره یو ډول ویښوونکي زنګونه شته چې د دود پر مهال ټول خلک خبروي. دا ټول مسایل د یوې نوې ودانۍ په جوړولو کې مهم رول لري.
له دې ور اخوا د اور لګیدنې د رامنځته کېدو پر مهال او یا له هغې وروسته د اوښتي مالي زیانونو د بیمې په اړه د حکومت نه پاملرنه بل هغه بحث دی چې په اړه تر اوسه واضح دریځ نه دی رامنځته شوی. که څه هم د بیمې په اړه لا هم د خلکو سره پوره عامه پوهاوی نشته خو په افغانستان کې اوس مهال د بیمې 3 شرکتونه فعالیت لري چې یو یې دولتي دی. کابل ښاریانو په تیره کې د اور وژنو په پیښو کې په وار وار د اطفایې کارکوونکي هم پړګڼلي چې په ځان سره د اور لګیدنې ځای ته رسیږي خو د اطفایې مسؤلینو بیا تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې کله هم دوی په جریان کې پرېښودل کېږي عمل کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ښار کې هغه کسان چې ښار ته له اړوندو سیمو پر موټر سایکلانو راځي وایي چې د دولت لخوا په موټر سایکل تګ راتک بندیز ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکل تګ راتک ته اجازه ورکړي. حبیب الرحمن تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی ښار اړوند نوغي کلی اوسیدونکی نور احمد د تذکیرو پر ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډیر اسانه و چې هر ورځ به پر موټر سایکل خپل کار ته راتلو خو اوس له دې عمله ستونزې ګالي.
زه پخوا ښار ته په موټرسایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټرسایکلونه بند دي. تقریبا 50 افغانۍ هره ورځ له دې خوا له خوا کرایه ورکوم چې راځم. له مشکلاتو سره مخ یو. حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نور لارې پیدا کړي. د موټرسایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی ښاری او بل اوسیدونکی رحمت الله هم وایي په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټرسایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
کوګورو پولیس خپل په ښار کې په موټرسایکل باندې ګرځي. دولت هیڅ بل پلان نه لري، یوازې د خلکو تګ راتګ لپاره څنګه یوازې وسیله موټرسایکل هغه موټرسایکل باندې بند کړی دي. خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي، بل چاره دی ورته ولټوي.
دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر موټرسایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي. دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. د غزنی والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي، نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزني کې همدغه د موټرسایکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي، ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه موټرسایکل والا کوي.
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د موټرسایکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي. د غزني په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډېره غلط او ساده پالیسي ده، عوام غولونه ده. امنیت هیڅ کله د موټرسایکل په بندیدا نه راځي، تر موږ ته شاهدان شته موټرسایکل بندي خو دا پیښ کیږي په غزني کې هره ورځ پیښ کیږي.
دا غزنی ولایت د ترافیکو د مدیریت ته معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټرسایکلونو ته د ګرځېدو جوازونه ورکړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 1:30 نیټه په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد. دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټرسایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. اوس به پریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوز یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور سوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک سوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی و چې پکې ډیپلوماتیکې ځیاو پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملین وایي له دې ډول تورونو څخه بې خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به یې ښودلی وای. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم له هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وایي له روسیې سره د طالبانو د اړیکو اعده بې اساسه ده او وایي چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته یې په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپله اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د روان لمریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 1 پورې تحلیل پکې سوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلي چې روسیه طالبانو ته د وسلو ورکولو اداوي ردوي، خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني او دا چې روسیه د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خبره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستی چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیه د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی، خو ورځپاڼه دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لورې د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل سوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د دوه بلسوالی اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې کووید 19 ناروغي زیاته سوي، خو د دې په وینا چې روغتیایي امکانات یې کم دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د دواب ولسوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د کورونا وایرس هر کور ته نوته او له عملی د ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د حاجی میراجان په خبره چې په روغتي مرکز کې داړینو موادو او د ډاکټرانو د شمیر د کموالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مریضان دلته ډېر دي، ډاکټرانو تخبل بعضې کښېنه او پاتې دي. یو لس کسان ډاکټرانو کورونا نیولي دي، کښېنې او محدود کسان یې دلته کار کوي. هغه چا ته نه رسېږي اندازه نه آخر مریضان پرته دي، څه کورونا دي او څه بل مرض دي او څه اندازه نه آخر.
ډاکټران به وای شمیر زکه کم دی چې ډیر ملګری په کووډ 19 ناروغي اخته شوی او اوسمهال په قرنټین کې دي. ډاکټران هم له درملو او له کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو له نشټوالي شکایت کوي. د دوا په روغتي مرکز کې د کوچنیانو برخې ډاکټر امین الله په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې د کرونا وایرس په وجه یو تعداد روغتي کارکونکي ناروغان دي، خو کوم ځایونو کې چې ډاکټران قرنټین کړي هلته له نورو کلینیکونو ډاکټران لیږلي او ستونزې حل کړي ده. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ورته ضرور دوا د هغې ورته ورکړې ده مراکزونه او یو محافظتي شیان دي هغه یقینا زه چې تېره هفته کې فلم کم و یو تن نه هدایت کړی دی چې ورته سپلای وکړي واما کې زمونږ یو تن باندې څلور کسه مثبت شو بیا هم هغه ته هماغه دوا نم کسان راوړم د نورو ساحو نه اوس هلته هم کسان توظیف کړي دي چې لاړ شي. ما وینټیلیټر نورستان ته بیخي نه یې ورکړی دی او نه چا کومک کړی دی نه مونږ خریداري کړې.
د ښاغلي ستوري په خبره چې تر اوسه په نورستان کې د څلور اویا کسانو د کرونا وایرس معاینات مثبت دي چې له دې جملې ولس بیرته رغېدلې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي او ډاکټران د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې او نورو درملو له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په ګډون د کابل په روغتونونو کې هم ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کمی ترڅنګ د لازمو اسانتیاو له نشتوالي شکایتونه موجود دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
او سم یو بهرنی مسله چیرو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی. ایمانوئل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمی بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي. د هغه په ټویټ کې لیکل شوی چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی و دوام لري. ایمانوئل ماکرون لیکلی چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخته روان دي او ډیر ژر به مسکو ته لاړ شي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولی چې له روسیې سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي. ایمانوئل ماکرون پرون په ټویټر لیکلی چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی. د فرانسې ولسمشر څرګنده کړي چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت، سیمه ییزو شخړو، د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخي د ویلي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي. د دې تر څنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل، د سوریه په لانجه کې د مسکو رول، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي. روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي. د فرانسې جمهور رئیس د جون پښ پښوشتمه له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي. هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې د لیسبون تر ولادیواستوک په اروپا کې د رښتینی همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی. ایمانوئل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی. هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بهرنۍ لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. ماکرون د لیبیا په چارو کې د مداخلې د پای ته رسیدو لپاره نور جزئیات نه دي ورکړي. خو روسیا له هغو هیوادونو ده چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده. ایمانویل مکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د پنځه اویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون درویشتمې ته وځنډول شول او د ایمانویل مکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمی خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. دا حمله پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل شي. د جوزجان په مینګجیک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی، په بله چاودنه کې 2 کسان ټپیان شوي دي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اجانس پرون جګړه ځپلي سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاعنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی سو. تسنیم خبري اجانس په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو 2 ورځو کې د سوریې ابو کمال شارګوټ ته سفر کړی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ترکمنستان ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. په بریتانیا کې چارواکو پرون ویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړی په وسیله یې کړی و تورن کړی دی. په لغمن کې یو ډاکټر ادعا کوي چې له نړیوالو طبي لارښوونو سره سم د کورونا وایروس ځینو ناروغانو ته داسې درمل ورکړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. ډاکټر محمد یوسف منګل په خپله دغه تجربه له احمد شیبر سره د مرکې په پایل کې شریکه کړې ده. د مرکې په پایل کې ډاکټر منګل په دې اړه چې دی په خپله ناروغانو سره څرنګه احتیاط کوي داسې وایي.
بل ډاکټر صاحب منګل، تاسو د خپل کلینیک د کتنځای د هم هر ورځ تعقیموي میکروب ضد مواد پکې شیندي څو ځلې فرزند د ورځې څو ځلې
ناروغ
نو د تبل خاطر خو په نور نړۍ کې یو عالی به چې د سلری تندې ته ونیسي. په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې شته، څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
نه متاسفه دا په دې ټول کې موږ نه وجود لري او نور هر مریض ته موږ کوشش کوو چې په دار مریض دغه نه معلومي چې په دې موږ ته وایي چې هغه چې نه نو دی هغه کاپې لري او هغه سلنده لري او هغه
ډاکټر صاحب منګل، فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت داسې وي چې علائم ظاهرا نه معلومی شي، یعنی فرضاً یو څوک به کورونا وي او ظاهرا به روغ جوړ وي، نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني؟
کاملاً اغه چې کلینیک په اورات کې موجود نه وي ولې د مرګ د انتقال باید کېدلی شي.
ڈاکٹر صاحب منگل فکر نہ کوئی چھ پو مہترلام کی دا کم ڈاکٹران چشتہ تا سو یا نور ڈاکٹران پو شریکہ باندھے دغه رقم یو ځای جوړ کی یو کتن ځای جوړ کی او حالت بیا په منظم ډول باندې د ورځ یو ډاکټر ورشي او یو ساترو سبل ډاکټر ورشي او بیا بل او د دې تعقیم هم تاسو ته اسانه وي د دې ځای د پاکېدلو کارونه به اسانه وي او ممکن په دې شکل باندې بیا مؤسسي او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځینې وسایل تاسو ته دروس پري
چې دې ته بیا وګورو هغه په هواي په کار وځم چې خلک وګمارو بیا دې ته پرې وخت او پاوت واسي تر بیا څه پورې هغه په هواي چې تاسو ته بل ویل ته ورشي
ډاکټر صاحب ډېر مننه
خوشاله وځي
سلامات
په اخره کې چې برخه محترم زه یو د خپل تجربه یا اکسپیرینس سره شریک کوم
بله مهرباني
ځینې دواګانې مې پرې کړې دي مریضانو ته او ډېر ښه ریسپانس مې د دې مې ترلاسه کړ او زما په پیشنهاد هم دا چې دا ډاکټر باندې ما غوړي نو دا د سنتیفیک د کلوراید انالوګ په دغه مریضان ته شروع کړل د مشخص اسایکلویر له 200 تر 300 ملي ګرام د ډیډي مریضان ته ورکړي دي هغه ستراتیژي چې د کورونا په تداوی کې موجوده ده چې کوم مریض څه ورکړي په لوکین څه وخت ورکړي چې څه وخت ورکړي هغه په پام کې نیولو سره شي ورته ماته خبرې ډېر ښه نه دي ګټه اخیستې ده نو هیله مند ده چې ما د اواز ما مسلکان ووري او به کومه چا اسایکلویر یو ډېر په خپل کلینیکونو کې کوي
په لغمان کې ډاکټر یوسف منګل و چې ویلې د کورونا ضد درمل جوړ کړی دي د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئی ہمایون ہیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني په دې هلا چې ژوند به مخترېږي د تاندې څنګې ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو
چې زده نه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
دا سیزوانان ډیر دی چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څنګه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم زده نه یو لرګي باندې وحل کې موږ ماتي درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې سم موږ مطالعه یا روایت نوٹ وای چا زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سیز زده هم نه وحی دي کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سیز بیا الته وحل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان په د تختیم اختر واړی د تنبال او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پښتنه کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مسلین د ښان په وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد د ست تکي د تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چوي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهې ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغه سې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پوهې ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلی دي چې زما درس نشي زده کیږي، درس څنګه زده شي، د دې ماسینونو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کیږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به درس او د تحصیل وخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لز د کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر وکړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه چې خپل کتابونه کوم، یو هغه کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم، مهمه نقطې را وباسم تلته یا تش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نوټ ته مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچنه سي، هیڅ کله قلم باید لزان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ لزان سره. مخکې مخکې سوال ولرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډیر خواړه ډیر مشکل پیدا کوي، تر کم خواړه معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای، تر دې چې ډیر وږی وي. ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي. اوبه همیشه وخت لپاره ضروری دي، د تمرکز لپاره ډیر کومک.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي. ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولري، باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل د یو استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا ده چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي، محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غو ساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو کړئ. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکې، یو ګلاس اوبه وڅکې، یو ګلاس شیدې وڅکې، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوي موضوعات، لیادې مکوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د ازادي راډیو د حقیقت سدی د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې کوو. مومن صاحب بحث ته راغلاست. ټاکل شوی ده له پاکستان سره صادرات بیا پیل سي. صادرات په څه ډول پیلېږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د مارچ څخه په دې خوا ته کوټ نږدې د خپرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوله زموږ ترانزیت مشکل درلود چې ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو، ان چې بعضې هغه ټیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي په کونسر ورته توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه وارداتو ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخليږي.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در سطوتی ما جریان داشته باشه. مومن صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاړې خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنزه ده؟
تاسو ته به تر معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو د هغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع. په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دا شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي. ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کړي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقو. زموږ ټول موټران، زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایات وي یا د طبيبانو هدایات وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولی جوفه صادرات چې کېږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کېږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحو میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگر کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده. وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به تو مشکلات ما کمتر شده در باره صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و در این برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چار کلم پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره. انار ما داریم و که وکیله و داره ما دایی برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینات گمرکات و به سهیل دوست دایی بحث روان هستن. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا مسئول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلاتی ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم کن به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان، نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سریع هم انشاءالله جریان داره که اون مشکلیم به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشاءالله از طریق سفارت افغانستان از یاد منه را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دایی برای باز شدنی را و دگب زدن بسیار
ولسم شرغنی هم ډیر کلوی لیدی چې مونږ واړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یا پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنز، آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتا ست په زتا ست نه کوم چې ډیر ژر ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي، تاسو په خپل کوی دی چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دی دي چې موږ څنګه کولای شو چې په د وصل په نقطه به مبادله سو دغه وسم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت والونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې د ازبکستان پورې، او موږ هکزه کوشش کوو چې هم د آسیا میانه څخه ټول جنوبي آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندستان شامل دی، ټول ته موږ څنګه وکولای شو چې موږ تجارت شروع شي، یعنی تاسو به موږ خپل آسیا ایمانه کې بعض مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دی، یعنی خو شاید یو اگرمن چې وشته ضرورت وي په دې موافقت دی چې کچیر ازبکستان خپل په با بنگلاديش تاسو نو دا تقریبا په دوه میاشت کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیدي، هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل خپل
دغه جناب مومن صاحب با معذرت از رای غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه‌های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است، پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم دیروز پریروز ما با رهبری وقت خود رهبری و اتاق وزارت امور منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل آماده است، انشالله اونجا هیچ مشکل نیست و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات آمادگی خاص
داره. اوس محال چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه موږ راکړور کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري، موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرونو څخه نورمال خپل تجارت غواړو، موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکسو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو، موږ غواړو افغانستان د غاته بندر ټول چلري، موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو، موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است، بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز خربوزه اینمی چیزی که پیلا رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه، و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرا برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است، و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما با بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خوش کرم برای میوی تازه هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدهات مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان، یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این اساس ما میتونیم که بتوانیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم ایده پای که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر بروی مردم باز است، کوریدوری هوایی بروی مردم باز است، چابهار بروی مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب د صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او لسوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس ته هغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه ښکال یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسېدلې دي. هغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې د هغه خلکو د ضرورت مختزه او دغه خلکو دغه مصرف چې دي سره کمی مصرفي هغه نور مملکتو چې تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته بندۍ سته او هم د ټولو شانو سه دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو کې بل ځای ته استو دا ټوله په فریج کنټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ استو زموږ تجارت اوس تقریبا انشاءالله معیاري شکل نیولی دی او انشاءالله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاءالله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنیا نست ټول سوداګر پدې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات کښه بازار پیدا شي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
تشکر. عزت اوسه.